السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیز پروګرامونو نیمه نړۍ او د غراز اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. دا چې ولې طالبان په پرله پسې دریم تعلیمي کال هم نه توانېږي چې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، په دې اړه درته د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور د لدوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان موسره که زور ازمایي، زه وایم چې که پاکستان دی که بل دی، زور ازمایل ته ضرورت نشته. د دې ځای نه موږ اسلام آباد نه وولو، در شی به نه وي طرف، خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرتي ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه سرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې ځینې سیمې بمبار کړې او ادعای وکړه چې د تحریک طالبانو پاکستان هدفونه یې ویشتلي دي. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغه ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیوران کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډېرې منفي اغیزې کړي دي. دغه ادارې پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویلي افغانستان 1.8 میلیونه هکتار ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي دي. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه به د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر وکړي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا یې مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له نړیوالو مخالفتونو سره سره به په رفح ښار کې پوځي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول نیولې دي. د دغه دفتر په وینا دغه اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت تر فشار لاندې راوستلې. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په سودان کې نږدې 2.1 لک ماشومان او میندوارې میندې د لوږې له کبله د مرګ له خطر سره مخامخې دي. د غیدارې پرون چهارشنبه ویلي په سودان کې د دوو رقیبو جنرالانو ترمنځ د 1.5 میاشتو جګړو د زرګونو کسانو د وژل کېدو سبب شوی او 8 میلیونه کسان یې له خپلو مینو کډې ته اړ کړي. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په ځواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی د حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د 20 اورونو د دریو مسابقو لړۍ چې اګست میاشتې ته پلان شوې وه لغو شي. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لار موندنې د سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له هند سره خپله لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکي اشلی ویسټ ویلي په سعودي عربستان کې د غسیالۍ ته پوره چمتووالی لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډېره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې دی چې لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به دا راپور راوخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوي تعلیمي کال له پیل سره یونما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کېدونکی اقدام دی. د تازه شمیرو له مخې نږدې 4 میلیونه شاګردان خوانځیو ته لتاګه پاتې شوی. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونو تر شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو جنو د بی برخلیک حالت په باب بیا سخت اندیشنه وشو ده او ټولو ته د برابر تعلیم غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د نوي تعلیمي کال له پایل سره څه باندې 900 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي او په پوهنتونونو کې هم تحصیل منع سوی دی. یونما د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره د طالبانو اقدام نه توجیه کیدونکی او ویجاړونکی بللې ویلي دي چې د سولې او سوکالۍ لپاره ټولو ته تعلیم مهم دی. له دې سره جوخت د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیداربار وایي چې یو ټولنه نجونو ته له مساوي حق ورکولو پرته پرمختګ نسی کولای.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been denied secondary education.
Twa dwanim kala kigi cha pan chune manzani khonzi ko tala tag mana shwidi. Dwanim kala kigi che hin jalela khonzi faragh shwina da. Che khul khubuna ba waqiat badal kida che doctor shi wakila qazi pilot engineer ya ham da computer da programuno jodawun ki ya mikhtara kawun kishi.
شاوخوا 950 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي دي. په همدې حال کې څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع اعلان سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګري ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف بی بی سی ته ویلي چې سږ کال طالبانو منځنیو ښوونځیو ته د 300 او 150 نور نجونو د تګ مخه هم ونیوله. د دې ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د نجونو پر تعلیم باید لګول سوی محدودیت ختم سي.
بیش از 1000 روز است که دختران
څه باندې سر ورځ کیږي چې نجونې مو د علم لزده کړي چې د قران او د اسلام د ستر پیغمبر حکم دی به برخ پات دي. د دې حالت دوام د هیواد راتلونکي لپاره زجر ورکوونکی او بربادوونکی دی. باید ژر تر ژر ختم سي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې نجونو ته د تعلیم حق ورکوي او بلدا چې دا د دوی د استدلال لمخې د افغانستان خپله داخلي موضوع ده او څوک د مداخله نه پکې کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اصلي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکول یاد کړي دي. څه باندې 2.5 کاله کېږي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم تحصیل او کار لګول سوي محدودیتونه کم سوي نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې زیات سوي هم دي. نجونې او ښځې لا هم له تعلیم تحصیل کار او ټولنیزو فعالیتونو راګرځول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوې تعلیمي کال پایل سره یونما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کیدونکي اقدام دی. ولی طالبان نه دي توانېدلي چې په پرله پسې دریم تعلیمي کال هم نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. ستونزه چیرته دي؟ په همدې او نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشرات څنګه علماء کرام دي چې هغه ذهنیت هم دغه سي دي فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده، دوی برداشت د اسلام نه دي، هغه ډېر عنعنوي او پروستاتي برداشت دي. او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی دالي په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د ستر محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او زن لور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. زن نور خبرې ممکنی خو موږ ټول پټو رازونه نه هني خبر. د پارسر د ام د افغانستان د پر پزار د ام د جنو حق د بشري حق د لکوبه هوا تعلیم صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده. نو زمنګ د ملت ټول دوی وختنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
شنواره صاحب دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل، نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه. اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله د مشرتابه هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له خونځیو سره، څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغه ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفرو ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د دې خلاف یو. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامداره مشران، علما، ملکان، سپینګیری، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا یې د حل لارې دي.
بله، او شنوار سیب کله زره تخنیکی اړخته راسو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي د غراس په پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا. تاسو په هنه وزارت کې کار کړی و، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای و؟ او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی، دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لمړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ولکم ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه جلاو، په ځینو سیمو کې جلاو مکتبونه ممکن نه، نو به یو شف د جنکو یو شف د لکانو، په زیاتره ځینو کې مکتبونه جلاو. او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نه وي، د جنګ د وجې د وروسته پاتې والد د وجې د چلوې خلاصتون زلامه، هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار مي او د کلي د خلکو په مشوره جنکو خوندي توضیح شوی چې هغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنی پردي خلک نو. نو خلک خوشاله یو ځینې څنګه او کې په ول سولیتونو کې د امنیت څنګه او امنیت څنګه حل شوی، نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زمونږ ملت باید دوی تیر ټیم راوړي چې هغه د امنیت څنګه حل شوی، دا د امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانند پات شو د خزینه معلمانو خبره کدی کی خو همدای وخت جنکی دی وروزی په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنگونه زپلې ولایتونه دي، د دې حالت د جنکو لپاره ځنګړي دار معلمین نه جوړ شي. د بل لارم د چې د لسمې ولسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتې کې عاجل کورسونه ونی سي، بیرته دی و ماتم کې درس شروع کی. نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي، یو څوک مشکل ته بهاني جوړي، فکر کوم دا درې کال بهاني دي، ممکن ډېر نور لاتونه مې باید دوی په ضرورتوب او ضرورت ملت سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوسم راځو دې ته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي له پولې هاخوا تروریزم د پاکستان لپاره نور د منلو وړ نه دی. هغه دا څرګندونه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته پرون چهارشنبه کړې دي. پاکستان تر دغه پیښې وروسته د افغانستان پر جنوب ختیځ بمباري وکړه چې ګڼو کسانو دا د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیرای بللې. پرون بیا د پاکستان په بلوچستان کې پر دولتي ودانیو ډله ییزه حمله وشوه چې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادۍ غوښتونکو پاوز منلې. تفصیل په دې راپور کې وره.
په اصل کې چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان صدر اعظم وایي له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. شهباز شریف د څرګندونې پرون چهارشنبه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شنبې ورځې تر حملې وروسته د کابینې غونډې ته وکړې. د هغې حملې په نتیجه کې وو پاکستانی سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم بیل دې چې د افغانستان نوم وخلی ویلی ک د کوم ګوندې هیواد خاوره د ټوریزم لپاره کارول کیږي دا به د منلو وړ نوی.